سلام ستړي مشي تاسې زموږه کلا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرېښودل موږ دا کار نه کوه. ټاکل شوی و چې موږ به عزت او درناوی راوځو خو داسې ښکارېدل لکه تیښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځوه او پر کابل یې ولکه ټینګه کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخامخ و او د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن بیا تل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خوېدنې له کبله څلور نفر مړه او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو د طالبان د حکومت د ځایي پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په اشوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاورو لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول د یوې کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې خوېدنې او سیلابونو په ګډون طبي پیښو په وړاندې زیانګالی هیواد بلل کیږي. د اروپا کمیسیون مشره اورزولا فون در لون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډیر مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. نوموړي نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول په د یوې سالمې بهرنۍ پالیسۍ په بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځني امنیتي کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس لخوا پرانستل شو لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتي چارواکي ورغلي دي. په امریکانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صدوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دوته او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. افغانی خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیل ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپل مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. وړاندې بعد دغو خزینه سوداګرانو شکایتونه در سره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. افغان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي
ورنو او د مطبوعاتو پر ادارې ورسته بلې د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخ یو.
وړاندې بعد د خبریالانو ستونزې او شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې وروختونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړې چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډېرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي.
د چې په نورو کومو لارو چارو اوبه ساتلی شو وړاندې به یې درته په تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم شته، هلته هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په درېیم نړیوال نندارتونو کې ګډون او خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپل محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو حقیقتا نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستی از مواد خوراکي است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفي اخیستي وې. د یوې غرفي کرایه 6000 افغانۍ و، ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتره کړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نن درتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرۍ خزې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که خزې په نندارتون کې نوي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم، ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدای چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانۍ سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمیر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
azadiradio.com
تاسیس مخه کلا ساته رادیو نوري په افغانستان کې د روپی ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبريالانو څه ویلي ورزو تفصیل لا اکرام الله اکرام نورو.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پر لپسې راپورونه ورکول شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او ښوونیز سیمیزو رسنیو ملاتړ کوي، څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خزیون جونی باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسي ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي اساسي ریچارډ لیند سیټینګار کړی چې آزاد او خپلواک رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي. د بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي، او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي، په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډلې ایزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکونکو هم ویلي، سخت محدودیتونو سره سره په ډیرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو یو خبريال چنې غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادي ورسته بلي د محدودیتونو زیات سیمي حوله هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلات سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو، او تر څو خپلو هیوادوالو ته په هر ډول لارو کې امکان لري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هیوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یو سیمایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل،
دا اوسه حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته پر رسنیو او خبریالانو د پراخ محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی، او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزونو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه دغه هیواد بیړنی حالت په حق خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 15,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,998 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو دوه اتیا مشکوکو حالاتو رپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسال کې چې افغانستان د اوبو له پراخیدونکو نورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو دودیز لارې چاره کاروي چې ورسره کولای شي واوره ذخیره په وړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکړ نه ورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اوریدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلا بیلو ولسوالي اوسیدونکي وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
جوړوي په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلک له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیز لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالبسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو د لاره ښه او اغیزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کیږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغیزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په راستي او روختونو کې په ځنګړې توګه د واورید ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حللارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په وړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلو په راستي او کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندی رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچل وړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیلې احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو ورشتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید د اوبو سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو نه لرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پروسږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
کله دوی ښایسته زیری دی دا واورې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او نه واجې دا چې اسلامي سوال رامنځته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي وړي لپاره د اوبو ښې زیرمه برابرې حقوقو ته یې کوي.
د ښاغلي ساپی په باور د چاکو اوبو به هم په څاګانو کې له ورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبردار ده چې نمناکه صافي پېتېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څو کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کولی شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمر خیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو راځي چې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کم ځمکه ده هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو. چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي اول هغه څوک چې په اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا ودی لډیر وبونه فصلونه خراب شوی دی اخر اخر از مکه لډیر کم وبونه مطلب دا چې مدیریت سی زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي شو
د شاغل عمر خیل په نصر او په باید له سرچینه مدیریت شي چې د مسکه لاندې او په ور سره تغذیه شي بیا هغه او په چله منبع تر مزری رسیږي کنټرول شي داسې چې په خې ویالي او نهرونه ورته وستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه او په مدیریت شي داسې چې پټي هوار شي او لڅو ورخو هغه او بکړو د کرهن متخصص عمر خیل په افغانستان کې ترمزه کې لاندې او بو استعمال ته هم اندیشمن دي
ولا متاسفانه سبدا یو ډېر جدي مشکل ده زه او ټول د مخ کې جنوبي خواته تللی او قندار سیمه ته حالت ډېر زیات مشکل ده او خو زه رد دي او په هاوی تلري معلومدار سي اقتصادي بخش ډېر مهمه ده خو خلک د سيتي ته هیڅ چاره نه لري اوس موږ د غنم کاران دي او دا لزبه کې نو برا باسي بیا څوک لا بات ډېر په سرعت سره په خطر روان دي او په دقیقا د بیبل کل دقیقه خبر ده چې دا په دې نارځ چې موږ هغه فصل پیو وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کومبل محسوب لاره دي چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ دی هلمند هم دا اوس بعضی کلی اتا کرده سیوی آدم موجوده دی اوبونه اوبو نسته دی چخواه کوباتا نسته او یا ویلاتی امداده چه دا اوبه لسمکر بی حد را ویستل سوی او دیده تا چنگ تغذیویش بندونه نسته نو سیستمونه نسته نو دازه دقیقه دا خبر دقیقه دا چه باید چه منگ دا اوبه دیره پر ارزش شدی پر هر غرباتاتو باید مصرف کو سیستمونه ورته جور کو چه اغا پا دی ارزش لرید چه سر پر مصرفی کی
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبيعي اخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالی او سخت اخیزمن کړی وو او به ډېر شکته شوی وي اوس پکې د ورشتونو له عمله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورشتونه مثبت اغیز وکړي خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅه وکړي چې د سش کال ورشتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفی اغیزې څنګه کمې کړې
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسو زموږه غلاسادای رادیو ناوړه د فبروري په 14 په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د ازرګونو نندارچیانو په شتون کې پیدا ورسېدی یاد لوبو کې لاسو ځای لوبډل برخه اخیستې و چې نمړی اتلولی نیازی ټایګرز او دوی مقامی سوان سلمو لوبډل په خپل نوم کړ نور تفصيل په دې راپور کې لا نجیب الله خل ناوړه
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوړه لیگ لس اوري زلوبې چې یو میاشت مخکې پیل شوې نیازی ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دوی مقام ترلاسه کړ یاد لوبې چې له 15 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې ترسره کیږي د پایلو بلې درته چې د غرغښت دیالي او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې ترسره شوې د مرکز او ولسوالۍ زرګونه کسان ورغلي ول په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو تو ول
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینا یواله ورورولي او د اړیکو وټن نږدې شي د هغه سره څنګه کې د غوړه استعدادونو راسپړل دي چې ترڅو په آینده کې د خوست ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوړه استعدادونو را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي د ولایت نمائندګي کوي هغه ټول په خارونو کې نه وي بلکې غوړه استعدادونه تاسو ګورئ هغه اکثرا په کلیو باندې کې وي
خوستی لوبغاړي وای د کرکټ دا ډول لوبي د دوی د روغتیا بوختیا او تفریح مخه سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي په لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل
دا رقم طلب خو ډېرې مهمې دي د ځوانانو لپاره چې کلی کې اوسګار ګرځي او د دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقیږي چې مخکې راشي پروفیشنل کرکټ وکړي هډبال وکړي انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي
د غرغخ کرکټ غوړه لیگ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني آرامتیا او خوښي ورپو برخه کیږي یو تنخصی ناندره کون کې شریف خان پختونیار وویل
یقینا د ناندره چان لپاره ډیر بهترین فرصت برابر کړي او ځوانان له نشي مواد منی کړي او تل ځوانان سپورټر تخصصولې دي له مسولو کسانو ځنګړي مننه کوو. یقینا موږ د ورځې په جریان کې کورونه وکړو، خو زمیدګار عمل د کرکټ لوبي تحقیق په ډیر خوند ترې اخلو.
یاد دي وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوټبال، والیبال، باسکټبال او نورو عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري، خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاسته راوړنې د دې لامل شوي چې د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې تنکي ځلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبې ته مخه کی.
آزادي رادیو.